آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1991 کال د هوت د میاشتې 28مه ده چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې 9مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره کار کوي د وینزویلا صدر اعظم د خلکو نغښتې دي چې مشکوک بریدګر د نور نه یادوي او د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر خوان ګایرو استازو په امریکا کې د وینزویلا د دریو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول ترلاسه کړی دی
د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل او نور ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو لیست ترتیب کړی
دا تر ټولو عمده لامل د جنگ دی د افغانستان کې او د نارضایتي د خلکو عمده لامل دی
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د 15 ولایتونو او هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل
تغییرات که یا نن په دې پایلو کې راغلي وي هغې ته کامیابي غواړو
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د نیوزیلند صدر اعظم له خلکو وغوښتل چې د مشکوک بریدګر نوم دې نور نه یادوي خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او نسیم ستانکزی تاسو ته ووایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره کار کوي خاغلی پمپیو وایي زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی پمپیو وایي اوس موږ غواړو چې دواړه لوري د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې وکړي خاغلی پمپیو زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي په افغانستان کې دغه اوږده جګړه پای ته ورسیږي او داسې پای ته ورسیږي چې د امریکا ضد د دهشتګرۍ اندېښنې ختم شي د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان پر رول یو ځل بیا اعتراض وکړ او ویل چې د امریکا امنیت ته په 15 لویو مسلو کې یو د پاکستان اتمی پروګرام دی چې کېدای شي د دهشتګرو لاسته ولویږي مایک پمپیو د پاکستان په اړه ویلی دی چې دغه ملک دهشتګرو ته پناه ځایونه ورکوي خو د ټرمپ حکومت د پاکستان په ضد بېساري ګامونه اخیستي دي
د رویټرز خبری آژانس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي چې نور د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کار نه کوي ښاغلی محب امریکا ته په خپل وروستي سفر کې پر زلمی خلیلزاد اعتراض کړی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې خپل شخصي ګټې لټوي رویټرز وایي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار سره د اړیکو پرې کول د کابل او واشنگتن ترمنځ جنجال زیاتولی شي د رویټرز خبری آژانس دا هم ویلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوډ هیل جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی و او ورته ویلی دی چې محب ته به نور په واشنگتن کې هرکلی ونه ویل شي او د امریکا ملکی او پوځي چارواکي ورسره نور کار نه کوي رویټرز دا هم وایي چې داسې نښې نښانې شته چې پر جمهور رئیس غنی فشار دی چې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب له وظیفې نه لرې کړي
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان امنیتي قواو د یو شمیر قراردادیانو نه د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو په حق له د سیګار د وروستي رپورت په حق له ویلي دي چې پلټنې کوي او د دې پلټنې لپاره یو ټیم هم موظف کړی دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش ادارې یا سیګار په تازه رپورت کې راغلي دي چې د امریکا د پوځي انجینرۍ خولې اردو د عملیاتو او د پوځي وسایتو د ساتنې تړون او اتیا زره امریکایی ډالر وو د افغانستان قواو د دغه قراردادیانو سره ناسم چلند کړی دی او د هغوی شخصي وسایل ترې اخیستي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د سیګار راپور نه ردوي او نه تاییدوي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د دې راپور ډېرې برخې نه مني. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی ویلي
سیگار راپور چې څه مورد چې به گزارش کې راغلی دي د محکاملا رده و، خود دا نه رده و چې ځینې حلقات به لا هم نه وي چې دوی به فساد زمینه برابره وي.
زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د نیوزیلند صدر اعظم له خلکو وغوښتل چې مشکوک بریدګر ته د نور شهرت نه ورکوي او نوم دې نه یادوي. صدر اعظم جیسندا آردن د کراست چرچ په جماعت کې د جمعې د ورځې له برید نه وروسته ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. هغې نن پارلمان ته په وینا کې په کراست چرچ کې په دو جماعتونو باندې په بریدونو کې د پولیسو او نورو خلکو زړورتیا وستایله او بریدګر یې ترهګر وباله. د دې خبر تفصیل به مینا سادات ولولي.
د نیوزیلند صدر اعظم جیسندا آردن نن سه شنبه د هیواد په پارلمان کې د ازاداری په وینا کې د هغه وسلوال بریدګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرأت وستایه. بریدګر تیره جمعه په دوو جماعتونو کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري. د راپورونو له مخې د کرایسټ چرچ د پیښې مړی نن سه شنبه د اسلامي رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کیږي او سبا چهارشنبه کورنیو ته سپارل کیږي چې خاورو ته وسپارل شي. په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه، اردن، بنگلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وغیره شامل دي. د نیوزیلند د مهاجرت دفتر ویلي چې د دغو قربانیانو خپلوانو ته ویزه ورکړ شوې چې د پیښې وژل شوی خلکو په جنازې کې برخه واخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د هالند پولیس لا هم تحقیق کوي چې ولې د اوتریخت ښار په یو ترانزیتي اورګاډي کې ډزې وشوې. په دې ډزو کې درې کسان مړه شوي او 15 نور زخمي شوي دي. پولیسو د برید کوونکو د تعقیب نه یو ساعت وروسته ویلي دي چې هغه په ترکیه کې زیږیدلې ده او 10 کلن ګوکم تانیس د دوشنبه د برید په حق لنیول شوی دی. د اوتریخ په ښار کې عامه ترانسپورت بیرته عادي فعالیت پیل کړی دی او سیمه ییز خلک وایي چې د دې پیښې له امله سخت پریشانه دي او ډارېدلي دي.
په بنگلادیش کې مسؤلینو نن وویل وسلوالو کسانو په هغو دوه موټرو ډزې کړې دي چې د رایو د مرکزونو نه راستانه شوي وو او د رایو صندوقونه ورسره وو. د دوشنبې په ماښام په دې ډزو کې لږ تر لږ اووه کسان وژل شوي دي او شاوخوا 14 نور زخمیان دي. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې د رنګامتی په ناحیه کې به دا ډزې چا کړې وي. په دې ولسوالۍ کې چې د هند او برما سره په سرحد کې پرته ده څو قبیلوي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي.
د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر خوان ګایډو استازو په امریکا کې د وینزویلا د دریو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول ترلاسه کړی دی. په امریکا کې د مخالف سیاسي مشر خوان ګایډو استازی وایي چې دوی هڅه کوي چې فشار راوړي چې سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړي. استازی کارلوس ووکی یو ویلی دی مخالف لوري په واشنگتن کې د وینزویلا د دفاع د وزارت د ودانۍ او په نیویارک کې د هغه هیواد د قونسلګرۍ د ودانۍ کنټرول ترلاسه کړي. هغه ویلی دی توقع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې په واشنگتن کې د وینزویلا د سفارت واک هم ترلاسه کړي.
تما کیږي چې د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو او جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تجارت او ډیپلوماټیکو اړیکو په پیاوړتیا وغږیږي. د ټرمپ د ادارې لوړتبه چارواکي د بولسونارو د سفر نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د زراعتي مسایلو په باره کې مفصلې خبرې کړې دي او نن به د دغو خبرو نتیجه په ګډه بیانه کې اعلان شي. بل مسله چې د غونډې په اجنډا کې شامل ده دا ده چې د امریکا او برازیل د تجارتي ټولنې سره نږدې کړي او د انرژي او نورو بنیادی ابتکارونو په برخه کې همکاري وکړي.
په اندونیزیا کې د طبیعي آفاتو د چارو مامورینو ویلي دي چې د پاپوا په ایالت کې د درې ورځو سیلابونو نه وروسته اوس معلومه شوه چې نه هتیا کسم رشيوي دي. سنتانی ډیره سخته سیلاب وهلې علاقه ده. د شنبه په ورځ بارانونو په ټنونو تیګې خټې او ونې سینتور اچولې دي او له دې عمله اوبه د سیند مورګونه اوختې دي. لسګونه کورونه وړې دي او سړکونه لاندې کړې دي. لږ تر لږه څلور بیا کس ورک دي او یو نیم سل تنه نور زخمي شوي دي. شپږ شپږ او یا اووه زره نور خلک د خپلو کورونو نه وتلي دي او په عاجلو کمپونو کې دیره شوي دي.
د موزمبیق جمهور رئیس فلیپ نیوسی وایي په تیره هفته کې په بلبوړکیو او طوفانونو کې تر زرو نه زیات خلک مړه شوي دي. دا طوفان د هند سمندر د بیرا د ساحلي بندر نه پیل شوی دی او د موزمبیق تر مرکزي سواحلو پورې رسیدلی دی، وروسته بیا زیمبابوې او مالی ته رسیدلی دی. چارواکي وایي په درې هیوادونو کې تر اوسه د 215 کسانو مرګ تایید شوی دی. د زیمبابوې په ختیځ کې مسؤلینو ویلي دي چې په سلګونو کسان ورک دي او نږدې زر کورونه وران شوي دي.
او د امریکا د تکساس د ایالت چارواکو ویلي دي چې د هیوستن د ښار د طبیعي ګازو په یوه ذخیره کې اور لګیدلی دی او دوه ورځې به دا اور دوام ولري. دوی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د نړیوالو ترمینونو شرکت آی ټی سي په شاوخوا پارکونو او نورو ساحو کې د هوا په کیفیت کوم تاثیر نه کوي او بې ضرره ده. د آی ټی سي شرکت ویلي دي چې د یکشنبه په ورځ د شرکت د تیلو په اوو ذخیرو کې د اور د لګیدو له کبله کارګرانو ته زیان نه دی رسیدلی او د اور د لګیدلو په علت په هیدو د لپاره تحقیق روان دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به کابل د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پاک کړي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د شخصي او دولتي ملکیت غاصبونو او د زورواکانو لیستونه ترتیب کړي او په تدریج سره به دغه کسان بې وسلې او ونیسي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لیږلی.
په کابل کې غیر مسؤول وسلوال چې د دې ښار د خلکو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی. د کابل اوسیدونکي وخت پر وخت د تښتونو، غلاو او قتلونو شاهدان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې میشتو افغان سوداګرو ته ویلي چې په راتلونکو درې میاشتو کې به کابل له غیر مسؤول وسلوالو چې په اختطاف او تهدید کې لاس لري پاک کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زورواکو، غاصبینو او غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې جدي مبارزه کوي.
په مرکز کې او په ولایتو کې د دوی لیستونه تنظیم شوي، ترتیب شوي او د دوی د نیولو لپاره موږ په سلسله او په تدریج سره اقدامات ترسره کوو. دا موضوع ربط نیسي یوازې په کورنیو چارو وزارت پورې نه، بلکې په درې وړو امنیتي ارګانو پورې چې په دې برخه کې یوه ښه هماهنګي رامنځته شوې، هم د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ترمنځ.
سیاسی شنونکي وایي که افغان دولت په رښتینی توګه د غیر مسؤول وسلوالو او زورواکانو پر وړاندې ګامونه واخلي نو د ولس ملاتړ به خپل کړي. د دوی په باور چې دا پروسه باید پر ټولو یو شان پلی سي.
دا تر ټولو عمده لامل د جنگ دی په افغانستان کې او د نارضایتي د خلکو عمده لامل دی. که ښاغلی غنی په دې وتوانېږي چې دا د دایاک پروژه اوس بیا بسیره کې او عملي کې، خورا پراخ ملاتړ به وسي د خلکو لخوا له دغه کار نه. او زه فکر کوم چې د امنیت په راوستلو کې به هم ډېر لوی تاثیر ولري، اغیزه ولري.
د کابل د اوسیدونکو په باور چې غیر مسؤولو وسلوالو نه یوازې د سوداګرو بلکې د ټولو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دوی که څه هم په درې میاشتو کې د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو بې وسلې کول سخته بولي، خو د دولت د دې ګام هرکلی کوي.
قومندانی امنیه کابل یو کیلومتری کې سدا کوسیری د بغرن لمنه کې تاسو د شپې ګرځیدلای نه سئ، په کورو د خپل کور تلای نه سئ. انسه مختلف د ارواز جنایي پیښې موږ ډیر زیاتې وینو او تاسو د سوسی عدالت تطبیق نشي، تر څو مجرمین ته سزا ورنه کشي، قانون تطبیق نشي، په دې شهرونو باندې نشي کېدای چې تاسو امنیت سرتاسری په کابل کې راولئ.
ولسمشر غنی په داسې حال کې په کابل کې د غیر مسول وسلوالو د پاکولو خبره کوي چې تیر اونۍ په بلخ کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نوی امنیه قومندان معرفي کېده. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د وسلوالو له مقاومت سره مخ شول. په دغه نشته کې د لسو پولیسو په ګډون اتلس کسان ټپیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته بریالي سوي کاندیدان د انتخاباتو له کمیسونونو څخه غوښتي چې د پاتې ولایتونو وروستي نتایج ژر اعلان کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د غور ولایت څخه د کاندید نوم محمد ابراهیم ملک زاده چې متاسفانه وفات شوی، خو مونږ د دې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبه په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې پکې په تیرو ولسی جرګې انتخاباتو کې د 3 ګټونکو کاندیدانو نمونه شامل دي. دا دغه نتایجو په اساس د اهل هنود له حوزې څخه یو، غور څخه شپږ، بلخ څخه یولس، پکتیکا څخه څلور، هرات څخه ولس او بادغیس څخه څلور کاندیدان ولسی جرګې ته بریالي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال وویل
کوم تغییرات که یا نن په تقسیم په دې پایلو کې راغلي وي هغې ورته کامیابي غواړو، او دا ورته بیخي په تعهد سره وایو چې زموږ دوستانو چې دلته کار کړی په ډېرې بې طرفۍ سره کړی، که نه مونږ کولای شو دا ټول هغه کارونه و چې د تیر کمیسون راپاتې و، مونږ کولای شو چې دا مونږ همداسې اعلام کړو، اما بیا هم نه غوښتل په دې مو کار وکړ.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون پخوانیو کمیشنرانو د 13 ولایتونو د ولسی جرګې وروستي نتایج اعلان کړل، او د دغه ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته د ولسی جرګې د وکالت وثیقې ورکړې. په دې سره د انتخاباتو کمیسون تر اوسه د 23 ولایتونو د تیر ولسی جرګې انتخاباتو نتایج اعلان کړي، او د 10 نورو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې نتایج لا پاتې دي. اغلی نورستانی ټینګار وکړ چې د پاتې ولایتونو وروستي نتایج به هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، بغلان، ننګرهار او تخار ولایتونو وروستي نتایج هم نهایي شوي او ژر به د انتخاباتو کمیسون ته واستول شي. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری وویل
ولایت کې تحته بررسی هست کندهار او
حوزه کوچیان. هغه ولایتونه چې تر سیړنو لاندې دي کندهار او د کوچیانو حوزه ده. هغه ولایتونه چې تر حقوقي تحلیل لاندې دي هلمند او د کوچیانو حوزه ده. هغه ولایتونه چې د کمشنرانو فیصلې ته چمتو دي د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، بغلان، ننګرهار او تخار ولایتونه دي. هغه ولایتونه چې په استنافي پړاو کې وی نه لرو، پر دغه ولایتونو کار دوام لري او ژر به د نورو پړاوونو د تر سره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون ته واسطه وکړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته یو شمېر بریالي شویو کاندیدانو د سه شنبه په ورځ په یوې غونډه کې له انتخاباتي کمیسونونو څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر بشپړ او اعلان کړي. دغه کاندیدانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیده ټینګار وکړ چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ ورته نور د منلو نه دی. له کونړ ولایت څخه بریالي شوی کاندید نعمت الله کریاب چې د نورو په استازیتوب یې ګډه اعلامیه لوستله وویل
له دواړو کمیسونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې د ولس د رایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د اعلان د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولسته د منلو وړ نه دی.
خله انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د پاتې ولایتونو د نتایجو په اعلان کې شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت وویل
اعضای جدید کمیسونهای انتخاب
د انتخاباتي کمیسونونو نوی غړي باید له پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د بیلولو لپاره د سارنې او تفتیش میکانیزم جوړ کړي، او له انتخاباتو څخه د سر بنسټونو په مشورې او سارنې د تورو او سپینو رایو د بیلولو هڅه وکړي تر څو د خلکو او په ځانګړي ډول د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات شاوخوا 15 میاشتې مخکې په 13 ولایتونو کې ترسره شول، خو لا هم د 10 ولایتونو وروستي نتایج اعلان شوي نه دي. د قانون په اساس د ولسی جرګې کاري دوره په 15 کلونو کې بشپړه کیږي، او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره باید نوي وکیلان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته کار پیل کړي. خو افغان حکومت د 14 دورې د ولسی جرګې کاري موده په ټاکلي وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو له امله پر لپسې 8 کلونو لپاره تمدید کړه. ټاکل شوی وه چې د نهم کال لپاره هم د کپ شپاره سمنیټه د وکیلانو د ژمنې رخصتیو په پای کې دغه تقنینی دوره بیا تمدید شي. خدا ځل جمهوریت ریاست ټینګار کړی چې اولسمه تقنینی دوره به د پارلماني انتخاباتو د ټولو نهایی نتایجو له اعلان وروسته پرانیزي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د نیوزیلند صدر اعظم له خلکو وغوښتل چې مشکوک بریدګر دې نور نه یادوي، چې ځکه هغه د کرایسټ چرچ په جومات کې د جمعې د ورځې له بریده وروسته د اقدام کولو ژمنه کړې ده. جسدان نن د سیشنبې په ورځ د هغه هیواد په پارلمان کې په وینا کې په کرایسټ چرچ کې په دوو جماعتونو باندې په برید کې د پولیسو او د قربانیانو زړورتیا وستایله او بریدګر یې ترګر وباله. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
هغه ترهګر دی، هغه جنایتکار دی، هغه سختدریز دی، خو کله چې زه خبرې کوم هغه به بینومه پاتې شي.
د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن نن سه شنبه د هیواد په پارلمان کې د ازادارۍ په وینا کې د هغه وسلوال بریدګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرأت وستایه چې تیره جمعه په دوو جماعتونو کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل.
نعیم رشید
پاکستانی الاصل نعیم رشید وروسته له هغه وژل شو چې هڅه یې وکړله له ترهګر نه وسله واخلي. هغه د نورو عبادت کوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ژوند قربان کړ. عبدالعزیز چې د افغانستان دی د وسلوال ترهګر سره مقابله وکړه، هغه خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړ، خو بې له شکه چې د ډیرو ژوند یې وژغوره.
مشکوک بریدګر 28 کلن برنتن تارنت چې ویل کېږي د سپین پوستو د نژاد پلوی و، د شنبه په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن شو. تارن به د اپریل په 15 بیا هم محکمې ته حاضر کړای شي. پولیس وایي پر د ښایي نور تورونه هم ولګول شي. په نیوزیلند کې د ترهګرۍ دغه برید امریکایي مسلمانانو ته سخت ټکان ورکړی دی.
موږ له خلکو غوښتنه کوو چې بیداره واوسي، او د دې ترڅنګ به موږ هر هغه اقدام وکړو چې زموږ د خلکو خوندیتوب زیات کړي.
مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري.
اجازه ورکړی چې هغوی همکاري ولري او په مجموع کې د بشریت د ښیګڼې لپاره مسلمانان او غیر مسلمانان سره یو ځای شي. ځان مه منزوي کوئ. که تاسو یوه ستونزه لرئ، د هغوی سره یې شریکه کړئ.
د راپورونو له مخې د کرایسټ چرچ د پیښې مړي نن سه شنبې د اسلامي رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کیږي، او سبا چهارشنبې به کورنیو ته سپارل کیږي چې خاورو ته وسپارل شي. په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیې، اردن، بنګلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي. د نیوزیلند مهاجرت دفتر ویلي چې د دغو قربانیانو خپلوانو ته ویزې ورکړې دي چې د خپلو عزیزانو په جنازې کې د برخه اخیستو لپاره نیوزیلند ته ورشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر خوان گایدو استازو په امریکا کې د هغه هیواد د درو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول ترلاسه کړ. په امریکا کې د مخالف سیاسي مشر خوان گوایدو استازو وایي دوی هڅه کوي چې فشار راوړي څو سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو له واک څخه لیرې کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د مخالف سیاسي مشر خوان گوایدو استازي کارلوس وکیو وویل مخالف لوري په واشنگتن کې د وینزویلا د دفاع وزارت د ودانۍ او په نیویارک کې د هغه هیواد د قونسلګرۍ د ودانۍ کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه وویل تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې په واشنگتن کې د وینزویلا د سفارت ولکه هم ترلاسه کړي. دا اقدامات وروسته له هغه وشول چې د مخالف لوري جمهور رئیس خوان گوایدو د ملي اسمبلۍ کنټرول ترلاسه کړ، او د اساسي قانون له مخې ځان د جنوري په میاشت کې د وینزویلا لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وایي د 2013 کال په می کې ټاکنې چې له مخې مادورو بیا ولسمشر شو غیر قانوني وې. نوموړی د امریکا په ګډون د ګڼ شمېر غربي هیوادونو لخوا د وینزویلا د مشر په توګه منل شوی دی.
موږ به په تدریجي ډول په وینزویلا او له وینزویلا نه بهر کنټرول ترلاسه کړو.
خو په یاد ولرې چې موږ په وینزویلا کې د داسې بدلونونو د راتک په حال کې یو چې بیرته شاته نشي ستنېدلی. اکثریت ولس د یو بدلون غوښتونکي دي.
نیکولاس مادورو چې هوان ګوایډو د امریکا یو لاسپوڅی ګڼي غواړي د یوې کودتا له لارې هغه لرې کړي. نوموړي وروسته له هغه له واشنګټن سره روابط وشلول او خپل کارمندان یې بېرته کاراکاس ته راوبلل چې ګوایډو یې په رسمیت وپېژنده. په واشنګټن کې د وینزویلا استازی وایي د 55 مامورینو څخه 12 پرېکړه کړې چې واشنګټن کې پاتې شي او د ګوایډو ملا وتړي.
We want to set a democratic system.
غواړو دیموکراتیک سیستم جوړ کړو. غواړو خپل هیواد ورغوو او په ورته وخت کې غواړو په امریکا کې خپل دفاتر چې اوس یې کنټرول لرو بیا ورغوو. غواړو دلته په امریکا کې خپل وګړو ته د لاسرسي زمينه مساعده کړو.
برخه د وینزویلا د حکومت مخالف مشر هوان ګوایډو په کاراکاس کې د ملي اسمبلی مخته چې د مادورو لخوا کنټرول کیږي د مخالف مشر په توګه چې په امریکا کې د خپل هیواد د دریو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول واخیست د خبریالانو سره خبري وکړې.
دا رښتیا ده چې نن یا سبا به د امریکا خاص استازی له روسیې سره وګوري. یو پرمختګ ته سترګې په لار یو چې د ثبات او عبوري دورې لپاره به ډېر مهم وي. البته کله چې یو ځل موږ استبدادي دوره پای ته ورسوو، دا هغه څه دي چې موږ په ټولو مجالسو کې ورته هیله من یو.
تر اوسه د وینزویلا د معلوماتو وزارت د مخالف لوري لخوا په واشنګټن کې د سیاسي دفاترو د کنټرول د ترلاسه کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغان شته د کابل په شادو شمشیره کې چیرې چې څلور کاله د مخه افغان انجلی فرخنده په وحشتناک ډول وژل سوې وه، لاریون وکړ او د فرخندې تلینې ولمنځه. لیمین یزی په دې باره کې له کابله رپورټ راغلی.
د سه شنبه په ورځ د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چیرته چې څلور کال وړاندې فرخنده په وحشتناک ډول وژل شوې وه، یو شمیر ښځو لاریون وکړ او د فرخندې یاد یې تازه کړ. دغو افغان ښځو وویل چې په فجی ډول د فرخندې د وژلو له یادولو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو هلته د نرسیدګۍ، جنسیتي نابرابرۍ او د ښځو ځورونې پر وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د ملي همبستګۍ حزب ویان د سیلی غفار وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په لسګونه قضیې ثبت شوي چې تر اوسه ورته په عادلانه ډول رسېدنه نه ده شوې.
امروز 4 سال از پرپر شدن فرخنده
میگذرم. دا وایي نن د فرخندې له رژېدو څلور کاله کېږي. متاسفانه په دغو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لسګونه نورې قضیې چې د فرخندې له قضیې وحشتناکه وې ترسره شوي دي. موږ له محسه، زهري او شکیله سره د ظلم شاهدان یو. دلته یو ځای شوي یو چې یو ځل بیا د افغان ښځو پر وړاندې د شوي ظلم لپاره غږ پورته کړو. وویشت کلنه فرخنده څلور کاله وړاندې په کابل ښار کې د قرآن سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو او ډبولو وژل شوه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره کار کوي. ښاغلی پمپیو وایي زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی. د رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت یو چارواکي جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي دي چې نور د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کار نه کوي. خاغلی موهب امریکا ته په خپل روسی سفر کې په زلمی خلیلزاد اعتراض کړی و چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې خپل شخصي ګټې لټوي. د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان امنیتي قواوو د یو شمیر قراردادیانو نه د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو په حق له د سیګارد روسی رپورت په باره کې پلټنې پیل کړې دي او د دې پلټنې لپاره یو ټیم هم ټاکلې ده. د نیوزیلند صدر اعظم د خلکو نه غوښتي دي چې د مشکوک بریدګر په باره کې ډېرې خبرې نه کوي او نوم دې نه یادوي. د هالند پولیس لا هم تحقیق کوي چې ولې د اتریخ د ښار په یو ترانزیتي اورګاډي کې ډزې شوي دي. په دغه ډزو کې درې کسه مړه او 15 کسه نور زخمي شوي دي. په بنگلاديش کې مسولینو نو ویل و سوالو کسانو په هغو دوه موټرو ډزې کړې دي چې د رایو د مرکزونو نه ستانه شوي وو او د رایو صندوقونه ورسره وو. او د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر هوان ګایډو اساسو په امریکا کې د وینزویلا د درې ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول ترلاسه کړی دی.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.